السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12م ټولګي د زرګونه فارغ نجونې په برخلیک پریښودې. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی زنو حقو افغانانو ته چې دوه خځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځه له افغانستان دغه هیواد ته وغواړي. زینو جرمنی رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لکتر لګه دو بیلګو یادونه کړي ده. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت راوستلی. د راپورونو له مخې د جرمنی د شمالي راین ایالت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دغلته دو افغانانو لخپلو دو خزو سره ژوند پیل کړی دی. راپور زیاتوي چې په یو کور کې یو سړی لخپلو دو خزو او نه ماشومانو سره ژوند کوي او په بل کور کې بیا بل افغان وسی چې یو خزه په همدې کور کې او بل خزه په یو جلا کور کې میشت شوی ده. په جرمنی کې لوی د ډیرو خزو لرل ناقانون نه دی. اوچاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سکهال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او ولکه ماشومانو ته مرستې ونه رسیدي. اوچاد خبره پر خپل ایکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداري ورکړي چې د بودیجې د نه رسیدو په صورت کې به لږ تر لږه 15,000,000 افغانان په ګڼو برخو په تیره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دي. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې. پاکستان تر دې مخکې هم د هوایي ځواک الوتکې رالویدلې چې اکثره یې روزنیز دورو کې په کار بوخته وي. تیر کال اگست میاشت کې په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر په لویدو سره د یو جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړی دی. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک ویپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 240 ځله انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پیل شوو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. مظاهره چند د خلکو د راټولېدو لپاره خپلې ویډیوګانې فیسبوک او نورو شبکو ته پورته کوي. په ایران کې اکثره ټولنیزې شبکې او ویبپاڼې د فلټر ماتونکي یا وی پی ان سافټویرونو پرته نه خلاصيږي. د صرف شارک سرګرې پاڼې د راپور په اساس په نړۍ کې 9 هیوادونه په انټرنیټ محدودیتونه لګوي چې 15 په آسیا کې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله کوي چې راتلونکی کال نجونو ته هم دغه ازموینه کې ونډه ورکول شي.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط
یک کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
لزده کړو یوې محرومې افغان جلې سلګونه نور نجونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړې. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د P1 او P2 ویزو متقاضیان وایي د 2 کلونو په تیریدو لا هم به برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نکاو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
د کرکټ په آسیا جام کې نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ یو روزونکی وایي
We are the not team like
هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو هغه څه نه ده. موږ په همدې ورستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړی دي.
کتر پای مو ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هله سرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لری شي او هغوی هم پر راتلونکو کانکور کې برخه واخلي. محمود دا خبره بیګال ازادي رادیو سره په وزنګړې مرکه کې وکړه. محمود وایي ځوانان باید د ذکرو په برخه کې ډیر جدي ووسی. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړه او د دولسم ټولګي زرګونه فارغ نجونې به برخلیک پرې خودي خبرونه د هلکانو د کانکور نتایج خبره کړل. تفصیل له محمد صادق رښتینی اور.
د فراه ولایت وسیدونکو محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینه ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې. له
یو لسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساينسي مضمونونه خز تکول او له دولسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس ملوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې له ډېره وخت ارمان وو. محمود هله څرګنده کړې چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي څو هغه هم وکولای سي د کانکور پر راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
وخت یک مر تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستي سړی دی. مګر کله چې خزه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د خزینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ خزینه ډاکټرانی خزینه خوونکي او خزینه انجنیرانی نه لرو ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی وو خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل سو. د 12 ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی موزیتی ورکری په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم. خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم کوخ کوم زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما आवाज اوري هیله کوم چې موږ ته نوري لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوریت نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو انجلی د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونونو او د لوړو او نیمز د کړو مسوته 2018 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ ورسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته انجنې شونځي ته لټلو مان کړی او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د انجنو پر تاګ بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجنو او شوزو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په رستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنې کې شونه وروزنه د شوزو او نارینه لپاره مساوي حق وباله خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فراه ولایت اوسیدونکو دی غوښتنه کوي چې نجونو ته د هم پر راتلونکو کانکور کې د ګډون زمينه برابر شي. بل لورته لزدا کړو یوې محروم انجلۍ له خوندې د پاتشو نور انجونو لپاره د زدا کړو یو انلاین پروګرام پیل کړی دی. د تغییر پر لار انجونې په نوم د دې پروګرام مسولان وایي د دې پروګرام لاره یې شپک سونجونو ته د زدا کړو زمينه برابر کړې. دا چې څنګه تفصيله په دې راپور کې اورو.
به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم. واقعا
روبینا عزیزی نومیگی او د طالبانو لوري لزدکو به برخه شوی. روبینا وای چې د خپل کورنۍ د غړو او زینو نور انجونو په همکاري لخوانزي منشوي انجونو ته د زدکرو د زمینی برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زدکرو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزدکرو پات انجونې د زدکرو نورو آنلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته ور وپیژني. روبینا چې اوس مهال پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال شپږ سو انجونې د دې پروګرام له لارې زدکړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخت
افغانستان کې د ناوړه شرایطو لامل از موک ډیری فعالیتونه آنلاین دی. موک عکاسی، لیکوالی، انځورګری او نور بیلابیلو برخو کې آنلاین ټولګي لرو او تر اوسه توانیدل یو چې شپږ سوه هغه نجونې چې ایران، پاکستان او نړۍ نورو هیوادونو ته کډوالې شوي او لزده کړو پاتې دي په دې پروګرام کې شامل کړو.
هم کردیم
د دې پروګرام لاله د بهرنیو او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو تصدیق ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنیو خونکو لخوانجونو ته تدریسيږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار جنو پروګرام کې زینې شامل زده کونکو وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدی د دې پروګرام یې زده کونکو آزادۍ رادیو ته ویل:
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا عکاسی نکوله، خو کله چې لدی پروگرام سره یوځای شوم نو د نور انجونو فعالیتونه می ولیدل، د هغوی انګیزه می ولیده، نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او لدی رو عکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
مثبت داشته
زهرا مقدم هم چې د طالبانو لخوا له خوانځي را ګرځول شوی، په دې مرکز کې د انځورګری، لیکوالۍ، د شعر، د کلمي او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحاله یم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم، ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندۍ وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بتیم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول ښوونکي او کارکوونکي په رضاکاره توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خاکله ازادي رادیو نوري اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه یو راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې د پی 1 او پی 2 کیسونو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی کیسونو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو د ډېرېدو له امله پرون اعتراض کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پی 1 او پی 2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لزګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کالو پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپلو مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو
او بار بار تر غختنه د ځان کو اما مونږ ته څو قناعت بخش جواب نه راکوي. چیرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي، نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بل کیس لرونکي زرلخته په پاکستان کې د خپل ستونزو کې صدا سې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کېږي نو وخت یې ورته ښودل کېږي، خو موږ نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې کېږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیون او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی ترڅنګ د پیون او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیون او پیټو کیسونو د درلودو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتېدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آسیا کپ کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپي لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپل نننۍ لوبه په لوی توپیر سره وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپل اوله لوبه د شنبه په ورځ پر بنگلاديش وبایلوده. تفصیل له بختيار ساحل اورو.
د بنگلاديش پر وړاندې ترماتي وروسته افغان لوبډله دا ور د آسیا کپ لمخکيني تل ټیم سریلانکا سره مخ ده. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش ګټلې او د افغانستان په وړاندې برای به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالاسوریا د کرکنفو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وټلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي چې افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړي، باید د سریلانکا ټیم د لګ تر لګ 15 منډو په توپیر اوړ کړي یا کبرعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وټول لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زئی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش سره ماتې وروسته خبريالانو سره غږېده له سریلانکا سره د لوبې پړای وویل هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپښین په 2 پیلېږي. قذافی سټیډیم د توپوهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همي باونډري نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 واره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خو سریلانکا بیا له خپلو وروستیو 11 لوبو څخه هیڅ یوه نه ده بایللې، حال دا چې افغان ټیم په وروستیو 15 لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلي. له هغې ډلې ورو توپ اچوونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کېږي دواړه وروستۍ لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلاديش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
زموږ خاکله آزادی رادیو نه اوري. په کندوز کې د خار اوسیدونکو د خارو خزلو لزیاتې دوه شکایت کوي او وایي چې خاروالی هر کال له دکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو میلیونونه افغانۍ عواید او مالیات ټولوي، خو د خار د پاکوالي لپاره کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندوز ښار د کابل په خوانی هډه ده چې ښي لوري ته د تخارستان مدرسه او د خدیجه الکبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغه ګڼې ګوڼې سیمه کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه یې بدرنګه کړې ده. خو دا یوازې همدا سیمه نه ده، بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل
دا د منطقې کې ډېر او بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نسوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې، خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي. د یاد ولایت څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد رامین وایي
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ دا د جامع لپاره ډېر نقص کوي او دا ګوناګونه مرضونه هم پیدا کوي. او کثافات د غذای نه په هر هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې د غذای نه جیک سي، یا مثلا داسې یو شی ورته کیښودل سي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد قیس بیا وایي د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د اوسیدونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هیوادوال هم باید د چاپیریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیات است او یک نوع بوی ګند است که با افزایش نمی بوی و
په ښار کې هر خواته کثافات پراته دي. د بدبوی د لاسې سړی د ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی نشي. ښاروالۍ باید په وخت سره کثافات له ښار څخه انتقال کړي. تر ډیره ځنډه په ښار کې د کثافاتو پاتې کیدلو له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په تنظیف او پاکوالي کې د ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو ښار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. د نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبی انس آزادۍ راډیو ته وویل
دلته په کندوز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي چې هر یو د سی یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به سونه ته ورسیږي. نو ټول د کندوز او ولسونو نه مهیره ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کومه ستونزه او مشکلاتو سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص وي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندوز ښار کابو نوي کاله مخکې د سلویک سره نفرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمیر کندوزیانو په باور د نفوس زیاتوالی، د غیر پلاني کورونو جوړېدل، د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل، چاپیریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه، دا هغه لاملونه دي چې له امله په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو پر ازادي رادیو ویب پاڼه سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورنه د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او د غرس انستاګرام، ټلګرام او ټویټر چینلونو کې هم موندلی او لوستلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو تر وړاندې راځو دې ته چې د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیم او بې سرپرست ماشومان لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابره کړې ده. په دې ماشومانو کې شپېته تنه یتیمان او دوا ویا د بې وزلو کورنۍ غړي دي. دا مدرسه د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په شګي سیمه کې فعالیت کوي. تفصیل زموږ د خبريال روح الله انوري په راپور کې اورو.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بې سرپرست ماشومانو غوونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوختې. محمد اکبر غرزی په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: شپېته نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوی ماشومان بیا مور پلار لري، خو د کورنۍ او اقتصادي کمزورې دي. په بچو د درس ویلو وس نه لري، هغه هم دلته داخل دي او زده کړی کوي. موږ د ماشومان ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچا، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومان صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي، ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزی وای دغه ماشومان ته د لوب او ساتيري اسانتیاوي هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکو کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. پز د کړبخت ماشومان هم په دې وخت چې ورته د زده کړې زمينه برابره شوه ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای:
په دې مدرسه کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تیرو، درسونه وایو. سده بدخشان، سده لغمان، سده کونړ، سده ننګرهار، سده نورستان.
یا د مدرسه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اړوند د شګي پسیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړه کړي، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکۍ او دندې تر سره کړې وي. شاهی کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنگونو لډیرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړی اخستی، چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فراه ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیر مخ کښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي، په ډیر چټکۍ سره وس اوبه مخ کښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید د برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد او بزنی راکشل کول کیږي، باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت کمی دی وبو وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزیر دی ټول کلمونه نو واسه سامنے نه کوم. دا غزیر دی صدا اله ده نو پیغام نشه کی زمون خانشنو رسواری کی سره انتنا نسته نه ده سره خالی کیږي دا
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمې هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان او انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الهم خوشحاله لره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس چلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیپر سیپر چلور سو شل دووشت یولس چلروشت دو سو یو
اوریدونکو کولای سي چې موږ ته پیغامونه راولېږي موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او د غرض ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو لدې سره ورسېدو د خبرونې دوه منی مېته په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دی خو تر وړاندې په موکړی لاندو خبرونو ته افغانستان کې د کانکور د سګنی ازموینو عمومي اول نمره هله سرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکو کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکي محمود دروان کان د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړ. جرمنی زینو هغو افغانانو ته چې دوه خزې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خزې له افغانستانه د غهیواته وغواړي. زینو جرمنی رسنوی په دې اړه راپور نه خپره کړي او د لک تر لګه دوه بیلګو یادونه کړي دي. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت هم راوستلی دی. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 خزو او 1,00,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لک تر لګه درې تنه عملای وژل شوې. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو دوه افسران او یو سرتیری شامل دی. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. ویل کېږي چې ایران د 2023 کال لپاره تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی.
د زهرو کاروان
د زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په هماغه اندازه د معتاد درمل نشر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په بولسوالۍ کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدی او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې کمزورې کړې دي.
ډېر زړه ډېر خراب کړم زموږ خونه ولا سم ورکل او سترګې نظر مې دی لا سم ورکو کني دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا هله ماته لاس راکا هله ژر شه
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خو برازي زوره و
بخیر کې دی ام نشم وړای حالا ژر شه لاس راکا والکا
هو ام د نوول جنو جام نه یی مې سترګې نرانېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسی ویلی چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکړل شي. د موسی سخ کال په لمړیو کې ویلی و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې پر اتلون کې کار کې بیا کوک نار وکړل شي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالي توپ سره عمل کړي او نړیوال ټولنې د مرستې او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وایو.
السیس برتانوی موسسی ساش کا د جوزا په میاش کې د خپل سروي پایلې اعلان کړي او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت د یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم زوکتره ټټ شوې دي. اوس د دې موسسی تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسی په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ ورسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلی وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمانې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مې یکخت سي پرته راټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صدد دلته عملي کړی ده. لدې نورې خاطه خنور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشي مواد له منځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنوی ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلن پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنوی پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یعنی پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاره سو کالو راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه مواد ته هم مخه کړه. ولی احمد وای چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست، او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ مې په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی مې راغی، سوټه یې را باندې راپورته کړ، ویل یې پلاره ولې تریاک څکوې؟ ما ولیدل چې وهي مې، ولاړ شوم او دکان ته ولاړم. لومړی مې د چرسو نشه کوله، وروسته مې د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویل یې راشه دا نشه نه کوې. لنډه دا چې دا نشه مې پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډوي شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط پاړه نه پوهیدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي، او که درملنه هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نه شو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمی د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري، او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کېدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت دی چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګ مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نه دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره د قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره د ترک کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشئی توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټی ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر سلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریشن دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانه لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
تنشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات کټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چیرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټی ډرګ ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیلټیس کیږي، مثلا که څوک ایرون استفاده کوي ته بیلټیس کیږي، نه. ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې د معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نر سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرزی، یا کریستال دی، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشئی موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسې نظر څه دی؟
هغه کسان چې په نشئی روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئی مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئی توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوه، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړی چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په 12 ټولګي کې معتاد او خوانځای ځینې پاتې شو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچا نور وایي که نشه خوسی نه کړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچا نور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې خو زه خپله مطالعه ما تر یو لسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په 400 مخته شوم. زه چې په 400 مخته شوم، لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په 400 مخته دی، بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اوه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو. ما په 400 شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله 400 کول. دلته ما یو ملګری وو، هغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې باور یو دوه کښه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې له وخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم. زما څلور بنده 1.5 کیلو وزن وو. او زما که وزن د 250 کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 5000 روپۍ به داسې بخششي هم راکول. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولمه، بیا یې ماته سخت نوټس راکړه او ماته یې وویل که دوباره بیرته دغه داسشي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسمه. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم مرته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلمه. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه واوښته. ولې چې کومه مصروفیت چې هغه مې د لاسه ورکړو. ماته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټي تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تاته موټر نشو درکولی، مونږ تاته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تاته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې ته نشي طرف ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردینه ووتمه او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې میرمن سره چلن بیخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو. کنه خو دا د نشې په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و نه ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس مات کړی دی. خدای دا ما ته په وکړي که نه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. خو حکومت ما ته سزا راکړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو. او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را غی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوو او تا راویخ کنم.
ای دم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد. بازه چه زنونو باسو؟
سم بلا را غلا چه زنونو باسو؟
سیل را غی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو
رشی سیل را گئی رفوی نبینم.
که دش بی با تیاره که چه نبینه خواگونه خوبا دی کار کوی. ته ده سیل آواز ناوره.
سیل میل نشتا راوی دشا در خوب کرده در کمبول شی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چی وصل آزانون لخواده او باسو او گرا او با وار پا وار پسی دیدیگی
تل نارشا زمال لاسا نکیگی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس راکا حالا جر شا
مخی می در دول چی زل زای نشم غزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم بڑای حالا جر شا لاس راکا والا کا
خوب آمی در دول چی نشم تنائی بیقی می سترگی نرانیگی
کچی دسی ده نوزو لادم دخدای پا من
خزه وخزه تا در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز چکه و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلو نراغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی ده یادوانه برده چی ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چی پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایې
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای سی چی د مرگ او ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورزم
خدای ستا خوارته په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشه ټغر ټول کې خدای هغه خلق امره کې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او متعال الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.